سلامونه ستړي مشهینن د اگست د میاشتې 15 نیټه د پوره درې کاله وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې په خواني جمهوري نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل. په دې اړه ځانګړی راپور او خبرونې درته لرو. تاسو ازادي راډیو ته غوږ شئ. خو اوس په مو کې د دې سات تازه خبرونه ده. پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د ګمرکي چارو چارواکي عدنان خان د اگست پر 15 د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د پیښور له وخت سره سم سهار شاوخوا 9:30 په مالونو بار لاری په تورخم واوختي. هغه زیاتوي چې یوازې هغو مال لیږدونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د تګ راتګ لنډمهال یا عارضي اسناد لري. د تورخم لاره د اگست په 12 د تورخم په ګورکي سیمه کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د نښتې له امله تړل شوې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې پر خپل ایکس پاڼه کې یا پخوانی ټویټر لیکلی وو چې په سیمه کې د ولسي وګړو پر کورونو د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یوه ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. پاکستانی چارواکو بیا ویلي چې نښته هغه وخت پیل شوه چې افغان طالبانو په دې سیمه کې یوه پوسته جوړوله او پاکستاني ځواکونو یې مخه ونیوله. د دوی په خبره په دې نښته کې د پاکستاني ځواکونو لخوا درې غړي ټپیان دي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی حکومتي ځواکونو په منځ تورخم کې نښته کیږي. تر دې مخکې هم ورته پیښې شوې دي چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله وختي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي طالبانو 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولي دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس نن پنجشنبه د یونسکو په حواله ویلي چې 1 کال وړاندې 10 شمېر 1,00,000 وو، خو 3,00,000 نور نجونې په 1 کال کې پرې اضافه شوي دي. دا 3,00,000 هغه نجونې دي چې د یونسکو په وینا تېر 1 کال کې عمرونه یې د 12 کلونو 1م ټولګي ته رسېدلي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 310 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو دې ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښوولې وه، د چهارشنبې په ورځ په دوو جدا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحدو ایالتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له دوی سره 280 میلیونه ډالر مرسته کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 500 میلیون ډالرو ډیر مرسته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افریقا په ځینو برخو کې د مونکی پاکس یا د بیزو کڅوک د خپرېدو له امله روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم کربریسس په افریقا کې د دې ناروغۍ د خپرېدو احتمال خورا د اندېښنې وړ بللی. کربریسس وویل د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي او د انسانانو ژوند د ژغورلو لپاره د نړیوالو غبرګون اړین دی. د مونکی پاکس ناروغۍ د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د خپرېدو په پیل کې لږ تر لږه 450 کسان وژلي او د مرکزی او ختیځي افریقا په ځینو برخو کې تر خپرېدو وروسته د مرکزی افریقا، کینیا، رواندا په ګډون په نورو افریقایي هیوادونو کې هم کشف شوې ده. تاکل شوی د غزې د اوربند په تړاو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې یو مهمه غونډه جوړه شي. د جرمني خبری اژانس لیکلی چې په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا CIA مشر ویلیام بورنز، د قطر صدر اعظم محمد عبدالرحمن السانی او د مصر د استخباراتو مشر عباس کامل ګډون کوي. خبر کې راغلی چې د اسرائیل له لورې بعد د موساد د بهرنیو استخباراتو د څانګې مشر ډیوډ بارنیا هم ګډون وکړي. حماس امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني. ویلي دي چې دغو خبرو کې برخه نه اخلي. په غزه کې څه باندې 10 میاشتو راهیسې د اسرائیلو او حماس جګړه روانه ده چې درون زیان یې ملکیانو ته رسېدلی. بلخوا په غزه کې روغتیایي وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه 30,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګرې ډله په توګه پیژني. د دې جګړې د قربانیانو دا نوی شمیر په داسې وخت کې خپره شوې ده چې د غزې د 12 میاشتنۍ جګړې د اوربند هڅې روانې دي. قدر منوریدون کو بیام خر اغلی تاسو خبرونه لازادی راڈیو نا واریدل وړاندې پخپرونه کې تاسو ته د افغانستان په اړه راپور لرو. تاسو یې غوښی نن د اگست میاشتې 15 نیټه ده. درې کال وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې د امریکا په مرسته رامنځته شوی جمهوری نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ورځې د لیدلو فکر یې نه و کړی، نو ځکه هر څه ورته ډارونکي او نه منونکي وو. په دې اړه له سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی ده. تاسو یې غوښی
لګنی ګونی په ډکا پلازمینه کې د خلکو په څیرو ویر خبره ده. د 2021 کال د اگست 15 د کابل په فضا غنی هلیکوپټر ګرځي او ګمان کیږي چې د بیلابیلو سفارتونو بهرني ډیپلوماټان او د غشان بهرني ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته انتقالوي. تیر شپه د افغانستان یو بل مهم ولایت ننګرهار مرکز جلال آباد هم سقوط کړي او له دې سره د کابل پروان پنشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاسته غورځېدلی. ورسره د کابل د سقوط ویره نوره هم ډېره شوې ده. د کابل ښار له بېلابېلو سیمو د حکومتي ځواکونو د تېښتې خبرې کېږي. خلک وایي دوی خپل مهمات او وسلې پرېږدي او خپلو کورونو ته ستنېږي. بلاخره د امریکا په ملاتړ جوړ شوی 40 کلن نظام ړنګېږي او طالبان د کابل په نیولو سره بیا ځلې په دغه هېواد واکمن کېږي.
دوی هیڅ یو داسې یو تصور نه کولو چې
درویشت کلنه خاطره نوري وایي هیڅ کله دا فکر نه وکړی چې یو وار بیا دې طالبان پر افغانستان واکمن شي. وایي د ده په ګډون د ځوانانو لپاره د دې منل ډېر سخت و، ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمني نه وه لیدلې. نوموړي چې اوسمهال له افغانستانه بهر ده، د تیر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې په یو خصوصي رسنۍ کې د خبریالۍ دنده درلوده.
دا نو ډېره بد ورځ او ډېره دردونکې ورځ وه. ډېر دردونکی وخت و چې موږ ته د دفتر لخوا وویل شول چې تاسو باید خپلو کورونو ته لاړ شئ، تر څو چې موږ خبر نه درکوو باید خپلو کورونو څخه ونوځئ. چا چغې وهل، چا ژړل، څوک په دې فکر کوو چې باید د افغانستان څخه ووځي. کله چې د دفتر څخه ووتلو تر دې چې کور ته رسېدو 2-2.5 ساعته لاره پیاده موږ لاړلو، ځکه چې ټولې لارې بندې وې.
دا وایي کله چې کور ته ستنېدا د کابل ښار وضعیت ویرونکی و. هر چا منډې وهلې او هر خوا ویر خپره وه او هیڅوک نه پوهېدل چې څه کېږي.
طالبان وارد شهر شدن و
هغه د نوري وایي لکه خوب چې ګوري، خو دا خوب نه و، بلکې ولسمشر غني له کابله وتلی، بهرني ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته ټول شوي او د افغانستان وسلوالو ځواکونو هم خپلې وسلې په ځمکه ایښې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د کابل د سقوط له ورځې بدې خاطرې لري، ځکه د دوی په خبره په دې ورځ له ګڼې ګوڼې ډکه پلازمینه خاموش وه او اوسیدونکي ویر اخیستي وو چې څه به کېږي. د دې ښار یو اوسیدونکي عطاوله ازادي راډیو ته وویل
خپله چرای شهید کې هم اوازې شو چې یو طالبان کابل ته داخل شوي دي. حالات هم ډېر وحشتناک وو، خلک ډېر وارخطا وو چې څه به کېږي. بېخي د باور نه لرې خبره وه، باور نه کېده چې داسې واقع به کېږي.
د پلازمینې کابل یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ یادوي. وایي خلکو پکې خپل هر څه له لاسه ورکړل.
دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وه او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې یو ورځ به راتلونکې وي او بیرته به طالبان بیرته دا واک ترلاسه کوي او نظام به ړنګېږي. موږ هر څه خپل ټولې 40 کلن لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې، زموږ خپله وظیفه مې له لاسه ورکړه، همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې، بنسټونه مو ونړېدل، ټول هر څه مو له لاسه ورکړل.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په دې هېواد کې جنگ جګړه پای ته ورسېده، نسبي امنیت ټینګ شو او د بیا رغونې ځینې وړې او سترې پروژې پیل شوې، خو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمېدو له امله په دې هېواد کې بیکاري او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې. د ښځو په زده کړو او په کار د بندیز ترڅنګ په دوی ګڼ محدودیتونه لګېدلې او طالبان په پراخه بشري سرغړونو تورن دي. دغه راز په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوي او خلک وایي لای هم د نامنې پیښې ژوند ګواښي. که څه هم طالبانو پرون د اګست په 14 د خپل حکومت د درېیمې کلیزې د لمانځنې په غونډه کې افغانستان امن هیواد بللی او ویلي دي چې په دې هیواد کې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت له مخې تامین دي، خو د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د طالبانو حکومت په دې درې کلنه واکمنۍ کې تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې عمده لاملونه یې همدا د نړیوالو شرطونه نه پوره کول دي. دې شرطونو کې مهم هغه یې د یو ټولګډونه حکومت جوړول، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مراعاتول دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د تشرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره بهروز د لیری پر مخوري. نن د طالبانو د واکمنۍ درې کاله پوره سول. دا داسې کلونه ول چې د افغانانو په ژوند کې تر ټولو زیات بدلونونه لوړې او ژولې راغلي. هغه لاسته راوړنې چې د جمهوري نظام ګڼل کېدې، لکه د بیان ازادي، د ښځو پرمختګ، ورزش، انتخابات او داسې نور، هغه مهال تغییر سول چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل. که د بشري حقونو له نظره وګورو، له هېواده د وتونکو ځوانانو د شمیر، د ښځو د زده کړو او کار حالت او یا هم د اقتصاد وضع ته وګورو، افغانان په دغو درو کلونو کې له سخت وضعیت سره مخامخ شول. که څه هم طالبان وایي چې اوس جګړه پای ته رسېدلې ده، خو ډیری په دې باور دي چې د جګړې نشتون د سولې په معنا نه دی. طالبان وایي ښځو ته یې د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي، خو دوی پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه وضع کړي. پر نجونو یې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي او ښځې یې په غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې له کاره منع کړي دي. که په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو وضعیت ته ځیر سو، په ټوله کې پر ښځو د طالبانو بندیزونو په کلیو او لیرې پرتو سیمو کې څه ډول اغېز کړی دی، پر دې موضوع به نن خبرې کوو. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره د حقونو فعالانې اغلې اوژي امیل، اغلې فروزان داودزی او اغلې سایمه خوګیاڼۍ میلمنې دي. اوریدونکو، تاسې هم کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 00420221240601. پر دغه شمیره باندې موږ ته لږ زنګ راووهئ، موږ به ستاسې شمیره د ځان سره یاداشت کړو او بیرته به یې زنګ پسې در ووهو. او پر واټساپ باندې هم زنګ والی سي. د واتساپ شميره د 00420023008111. پر دغه شميره باندې تاسو کولای سئ چې تر راتلونکو 50 دقیقو پورې موږ ته په دې خبرونه کې زنګ راووهئ او له موږ سره ګډون وکړئ، خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ او تبصرې. اوس هم ورځم ګورم چې کومې میلمنې که را سره وصل سوي وي د سټوډیو سره. بله، فکر کوم چې اغلی سایمه خوګیاڼۍ د سټوډیو سره وصل شوی ده. اغلی خوګیاڼۍ، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستی او له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې که تاسې په دې خبرې وکړئ چې هغه ښځې چې په لیرو پرتو سیمو کې میشتې دي او هلته اوسي، ستاسو په نظر باندې د طالبانو هغه بندیزونه چې په شارونو او نورو سیمو کې پر ښځو باندې ولګول، د دغه غیر مستقیم یا مستقیم اغیز څه دی پر کلیو کې د میشتو ښځو پر ژوند باندې؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته، تاسو د راډیو محترم اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په گزارش کې واوریدل، بندیزونه دي طالبانو چې یوازې نه شي، دا د ښار په ښځو باندې مستقیم تاثیر لري. د کلو بانډو او پلور پرتو سیمو کې چې ښځې ژوند کوي، د هغو په ژوند هم مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر کوي، چې یو د هغې نه د تعلیم ژوند ولیدو. حتما جناکې داسې ولسوالۍ وي چې تر نهمه او تر دولسمه په کې ویسي درلې، جناکې تلې مکتبونو ته او تعلیم یې کولو. در معلمین اکثر ولسوالۍ کې اوس فعال وو، یعنې دوه شي دوسونه فارغېدلې دي، د امکاناتو دوته شي دوی په در معلمین کې درس وي. د هغې تر څنګ اکثر مثلا دو د نرسنګۍ یا دغسې نور مواردې کې دوی کولی شو په ولایاتو کې تعلیم وکړي یا راشي. سنج ننګار حق چې زه معلومات لرم، هر کال ډېر جنکې بدلې په نرسنګ کې او په دوا سازۍ کې او په نورو شته کې دا تعلیم کولو درس مېوې دي. یو دغه تاثیر، دا خو مستقیم تاثیر دی. او غیر مستقیم تاثیر طبعا اقتصاد نو، که په ښارونو کې ښځې وکولی شي کار وکړي، ژوند وکړي، او دی خپله یعنی په اقتصاد باندې تاثیر لري. که په ښارونو کې د ښځو په ژوند باندې تاثیر کوي، په نورو پرتو سیمو کې هم د ښځو په ژوند باندې اغېز کوي. څنګه کوي اقتصاد چې په خارون که خشی بکل باندو که هم خپل تاثیرات لري او دې ترڅنګ غوړې ها خدمات چې په افغانستان کې خوځ تا وړاندې کېدل او نړیوال ټول کومک کول د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د خوځ سره اوس کومک نکي په دې خاطر باندې چې دوی په خوځ باندې لګول دي خزینه پرېږدي چې کار وکړي په دولتي غیر دولتي ادارو کې نو هغه هم حکومتونه کم کړي دي یعنې کوم خدمات چې ارزه کېدل خوځ په کلینیکونو کې اسوې ته غزي ماشومان ته نور تکلیفونه ته دوی مواد ورکول دوی ادوی ورکول او نور خدمات ارزه کول هغه اوس هم کم دي همدارقم مثلا کوم ډاکټرانو ته خو خدمت کول یا نرسان خدمت کول یا نور خدمت کول نو د امکانات د نشټوال وجه یعنی د ماشومان د نو ورکړل د وجه یا دا چې لږ کورو شوي دي نو حتما خدمات هم پرې تړل شوي دي دا هم د دوه مستقیم اغېز دی د دوه ژوند باندې او نو خارونی کې خځې ډېرې ځانمن شوي خارونی کې ځانمن شوي او همدار په څلور پرسو سیمې هم دوه تل ځان وراوښتې دي نو په خارونی کې خو اکثرا خځې ماته چې دوی وسروشي روغتیا نه لري یوازې ښځینه نارینه هم په دې تکلیف اخته دي همدغه اوس پرون په کاناډا کې یو دغه تاسو ته ودان درهم نه ځوان الک اتره سمجل نه ځان او پرځي او ځان وژنه کوي نو د خپل ټول وروه تکلیفونه دي چې څنګه زه حالت پیژنم په پاکستان کې دغه خدای درله او خ ژوند لرو د چې مجبور شو یې راغله د مسافر شو دی چې دا راته ګرځي یې نه نه زغمل نو دا د دې ټول مش کیږي چې دلته راغله او پرون مشره خودکشي کوي ځان وښني نو د افغانستان ټول خلک ته خاصه روحي تکلیفون سره مخامخ دي هم نارینه هم ښځینه او نو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر یې په پروتو سیمو کې شته او په خارون خو بالکل ډېر ځان وښني
ډیره مننه اغلی خوګرنی زبا بیرته تاسو ته راسم او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه او ریده ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده په دې خبرونه کې د هغو بندیزونو په اړه باندې خبرې کوي چې طالبانو په تیر درو کلونو کې د شذو په اړه باندې لګولې دي او د دغه بندیزونو تاثیرات پر هغو شذو باندې په لیرو پرتو سیمو کې اوس یو په کلیو باندو کې ژوند دی د دوی پر ژوند باندې پر تاثیرات باندې موږ خبرې کوو زموږ د خبرونه دوی ملمنی اغلی اوجی امیل او اغلی سایما اغلی فروزان داوودزی لا تر اوسه پورې له سټوډیو سره نه دی وصل سوی خو موږ هڅه کوو چې دوی زموږ سره وصل سي او خبرې وکړو او ردونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته په دې خبرونه کې زنګ راوهی او په دې لمر سره ګډون وکړي او خپل خبرونه خپل پښتني او تبصری را سره شریک کړي دا تلیفون شمیره دا 00-2022-1-2-4-6-0-1 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سي چې موږ ته زنګ راوهی او لږ یې پریږدئ چې موږ ستاسو شمیره د ځان سره واخلو یاداشت یې کړو او بیرته زنګ درپسې ووهو او پر واتساپ باندې هم کولای سي د واتساپ شمیره دا 00-2023-00-8-1-1 پر دغه شمیرو باندې تاسو کولای سي چې زموږ سره تماس ونیسي غلی خوګانی ستاسو خببل پښتنه وکم ستاسو په نظر د تجارت په برخه کې او د سوداګرۍ په برخه کې څومره د شذو پر ژوند باندې منفي تاثیرات سوي دي هغه شذ چې لاسي صنایع به جوړولې لاسي کارونه خمکونه به کول او بیا به د شار څخه شذ ورتلې د دوی څخه به دغه شان اخیستل او په شار کې به د دوی د پاره خرڅول اوس هغه په هغه برخه کې هم شذ شکایت کړي دي دوی ویل دي چې ستونزه ورته ځکه جوړه سوې ده چې اوس دوی د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي دوی نس کولای چې یوازې ولاړ سي ودغه کلیو ته او د هغه ځای څخه د نورو شذو لاسي صنایع او لاسي کارونه راټول کړي د پخوا په شان اوس شذې باید د ځان سره یو محرم ولري او کاغنی وي سره دوی نس کول ستاسو په نظر باندې دغه څومره د شذو پر اقتصاد باندې تاثیر کړی دی
کور دا لاغستلو پلورلو د شان ان په دوه ډول وایي خو د زمای دي کې طالبان دغه دورې نزین ماستاتو لکه د بلجیم ماستاو د سیودان ماستاو زنګ ماستاتو چې په افغانستان کې کار کولو دغه پروژې برابرې کړې چې مثلا ام خو ځې لپاره د کار زمينه برابرې کړو ام د ټول مارکیټینګ زمينه برابرې کړو چې دوی ته مثلا د وای کار خو ځو کولو به ته راوړل مارکیټ ته بازار به هغه سودا کړو او خو ځو خانه مانیټورینګ ورته کړو سپارځان وي په ګرځې د بوې د هغه د کار درشته لپاره د اقتصاد درشته لپاره د تجارت درشته لپاره کار کولو یو مثلا کم در رقم خزی مثلا پا اطراف که خصوصا پا قندار که و پا آغا سیمو که فرا که دیگن که اون گروش ده و غار خزنگ مثلا پا لزر و پینزه لزر و شلزر و پوری یعنی و غار در نوز باش دو پا لاز گنده در خامل که و لغای خرطاولی مثل فکرو که چه بگاه تا وزدل تا پا خار که چه دوڑه اون داریش دوڑه او خری کنه و آغا و غار چنگ وقتی چه با لزر و پا شلزر و آغا یخن وقتی و آغا بیا و آغا نیخوی مکانات نیشته یه صادر آغا جوری نا پا دری زر و پا تلور زر و پین زر افغانی بانی چیزی ما شکن لرم زر مکانات نرم زر آغا صادر چنگ سر کنم نتیم و دویم دا چه آغا خزش دی خارون نورتلی و اطراف تا اطراف نورتلی خارون تا حتما دو تا تاگ را تک تا ضرورت و پا موتور که دو تا تاگ را تک و رتلی رتلی گو آواز اکثرا دهست خزی چه کار کبی آوارش مثلا خوب درگی ده دو کرو مسئلیت داری نارینه یا نوی یا کنده وی یا ده کرو مسئلیت داری ترغاله وی دوی اوس مجبوره ده بچارگان دو چوکی زنده که رین نارینه پیدا کی و هم سایت الارش چه مثلا لارش خار تا یا چو چه خار که آوارش لارش مثلا اطراف تا یک وقتی دا یو غټه ستونزه ده ورته یې نهیش کولی بېدن د دوی د دوی په اسطره باندې مارم لرې ستونزه دغه وکړي
اورې بلې ستاسې غږ موږ ته راځي مهرباني
چې دوی لاړ شي یا یو څه واخلي یا یو څه وپلوري نو دوی دپاره یعنې سخته ده نو ته باندې د کوژون باندې مستقیم اغېز لري دغه د تګ را تګ بندیزونه او د دوی نه د محرم غوښتنه نو دا ټول هغه شیان دي چې مستقیم تاثیر لري ښځې چې په اطراف کې کار کوي غیر د هغه نه که مثلا دوی خامکدوزي کوله یا نور کارونه کول اکثرا داسې ښځې وي چې نور پروژو باندې کار کولو څونه چې زه معلومات لرم په ننګرهار کې لبنیات بهدو مثلا جوړول همدا رقم حتی د مای د دغه د مای پروری دپاره دو دغه کول پروژې لرلې چرګان به یې ساتل دو پروژې لرلې مالداری به یې کول دو پروژې لرلې نو د هغه شیانو چې هم په اطراف کې دو کار کولو پرته د ضرورت چې دوی باید ښارونو کې ورته مارکیټ پیدا کړي او د خرڅ کړي نو طبعا دوی په ژوند باندې یعنې بد تاثیر په دې لري چې دونه به اول نارینه غواړي بیا په بازارونو کې هم دغونه امکانات د خلکو سره نشته لکه څنګه چې دوی شپ خوا جوړولو ښه خرڅېدلو اوس نشته ځکه پیسې نشته کار نشته روزګار نشته د خلکو په دېدو لاسي جوړ شوي شیان نو شیان چې دوی تکلیف نشته دی زحمت نشته دی وخت یې دوی بېرته فایده وکړي او خپل روزمره ژوند د هغې نه دوی تامین کړي
مننه ډیر اغلی خوګانی زبا بیسته تاسو تراسم اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تیروانه ده یو اوریدونکو را سره دی اول بدوی را واخلو بیا به ملمنو تورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سر اغلی ملالی بشیر خور تاسو ته سلام د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او درنو ملمنو ته اله درم چې خبرونه به خیر ونه کړی
ډیره مننه سلامت اوسې او وعلیکم سلام که تاسو خپل نوم ویل غواړی او د کوم ځای څخه مو زنګ غواړی دی او د موضوع په اړه باندې څه تبصره لري
مننه نغلی بشیر خور له تاسو څخه نوم محمد انیب الهام د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ اوسېدونکی یم خو همدا مهال د مرکز کلات نه تاسو سره د ټلیفون پر کار شایم
الهام صاحب مننه چې تاسو زنګ راووه ستاسو په نظر باندې دغه بندیزونه چې ښځې ورسره مخامخ سوی انجونی په تیرو درو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې دغه د ښځو هغه ښځې چې په لیرو پرتو سیمو کې اوس د هغو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی
ډیره مننه غلی بشیر خور منفیات خو ډیر دی د طالبانو پر اتاق سره په افغانستان کې حالات مختلف دي یعنی د سیم نو سوې د قضاوت هم نو سکو ولای طالبان غلي دي دلته نو حالات هم خراب شوی دي د دې پر اتاک سره حالات سم سوي هم دي خو بعض ځایونو کې بیا یو څه خراب شوی دي بیا د خاص د زکلو په برخه کې هغه هم زموږ ساسي د خوندو په حقو کې نو کوم ګورو دي د دې پر اتاک سره دلته په وطن کې غلا ورک شوی ده فساد ورک شوی ده همدارنګه ظلم ورک شوی ده جنگ ورک شوی ده امنیت په افغانستان کې هر یو کولای شي آزادانه ډول ژوند وکړي تګ راتګ وکړي نو دا هغه مثبت نکته ولې او کراسو بشیر خور
تاس که خپل سترګو لیدلې حال راته وایست تاس په دغه شاو خواسمه کې په دغه کلیو او باندو کې چې تاس یې ویني د شوزو او دنجونو ژوند څنګه تغیر سوی دی؟ آیا فکر کوي چې اوس هم شدي کولای سي چې درس ووایي یا خپل د ژوند انتخاب وکولای سي پوهنتون ته ولاړ سي؟ که دغه بندیزونو پر دې باندې ډیر تاثیر کړی، دوی هم هغسې شکایت لري لکه د ښار شدي چې لري.
ولینا هغه شدی چې لري پاتراپو کې وسیږي، زما خپل کور مالته ده، از تر ټولو یو له مهمترینو کسانو څخه یم چې د دې په اړه احوال باندې خبر یم. دا چې دا خویندو ژوند ډیر په ستونزو کې ده، زما د طالبان ورونو څخه دا هیله ده د یو افغان په حیث، د یو ځوان په حیث، چې تاسو هغو میرمنو ته چې شل کاله تاسو په خپلو کورونو کې له دښمن څخه ساتلاسته، تاسو ته چای ډوډۍ یا همدارنګه ستاسو جامې درمینځلې، حتی تاسو یې له دښمن څخه په خپلو جامو کې هم ساتلاسته، هغه میرمنې نن پر تاسو باندې د دې حق لري چې تاسو باید دوی ته د زده کړې زمینه برابره کړئ. تاسو باید په هماغه لرې اطرافو کې ودی ته د روغتیا په برخه کې څومره چې اړین دي هماغسې خدمات وړاندې کړئ. همدارنګه د تعلیم په برخه کې زموږ هماغه خوندې لا هم هماغسې په سختو او هغه پخوانیو حالاتو کې ژوند کوي، دوی له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نو دغه دی ودې خویندو ته د کار زمینه، د تعلیم زمینه، د روغتیا زمینه برابره کړي. همدا خویندې پر دې باندې حق لري ځکه شل کاله دوی له دښمن څخه په هماغه لرې اطرافو کې ساتله. همدغه خویندې ولې دغه کومه ازادي چې نن طالبانو ترلاسه کړې ده، دا همدغه خویندو برکت و. که چېرې همدغه خویندو له دوی سره همدا مرسته نه وای کړې، زه فکر نه کوم چې نن به طالبان واک ته رسېدلي وای.
ډېر مننه الهام صاحب چې تاسو زنګ راووهه او پر دغه نظر باندې چې تاسو وویلې، پر دې نظر باندې به د ښځو خبرې هم واخلم چې آیا واقعا هم ښځې په دغه کې داخلي وي چې طالبان و واک ته راسي، او آیا د دغه پړه پر ښځو باندې اچول کېدای سي، او د دغه مسؤلیت د ښځو په غاړه کې اچول کېدای سي چې طالبان دوی د دوی په اوږه باندې واک ته رسېدلي دي، که دوی یوازې یو داسې کسانې وي چې که زده کړې کړې وای، که پوهنتون ته تللي وای، که ښوونځي ته تللي وای، ښایي دوی د دې جګړې قرباني سوي نه وای، ښایي دوی یو بدیل درلودای په خپل ژوند کې، ښایي د دوی اولادونه طالبان سوي نه وای، ښایي ورونه یې طالبان سوي نه وای، ښایي اولادونه یې په جنگ کې جنگ و جګړو ته نه وای مخه کړې. د دغه په اړه باندې به نورې خبرې هم کوو. اوس ګورم چې زموږ نورې مېلمنې اغلې فروزان داودزی او اغلې اوژي امیل هم له موږ سره وصل سوي دي. فکر کوم چې بلې موږ د یوې ستونزې سره اوس هم مخامخ یو، موږ ونه کړای سوای چې دوی د سټوډیو سره وصل کړو اورېدونکو. دوی به موږ په څو شیبو کې هڅه کوو چې راوای خلو د میلمنې. یو بل اورېدونکی لرو، د اورېدونکي سره به خبرې وکړو. اول مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. ملالی بشیر خور ته سلامونه وایم، ستاسو میلمنو ته سلامونه وایم. یو سلام په ارغنده ولسوالۍ کې محمد اشرف اکدو سرور ته وایم. خو دغه ازادي د ورځې مبارکي دغه خوندو او ټول د افغانستان مسلمان ملت ته وایم. خو تراسه چې یو څو خبرې پر واقعیتو سره وکړو، څه نه څه ستونزې به وي، څه نه څه مشکلات په دغه پټه سره راغلي وي. انشاءالله هغه مشکلات وخت په تېرېدو سره حل کېدونکي دي په کلي توګه. نو خورې په دې دغه کې په دغه پټه کې خورا ډېرې غټې غټې ګټې د افغانستان مسلمان ملت کړي دي چې مخکې در دغه دا ګټې نه وې د افغانستان د خلکو په لاس کې.
که تاسو خپل نوم وایسته او د کوم ځای مو زنګوالی دی؟
زه سلطان محمد رشتیان د کندهار ولایت.
رشتیا صاحب، تاسو که لطف وکړئ دغه ووایاست چې تاسو یو طالب یاست او د طالبانو پلوي کوئ.
نه، زه به درته قسم خورم که زه یوه شپه ما په ټوله ژوند کې د طالبانو په حکومت کې تېره کړې. زه قسم درته خورم، زه یو بېطرفه واقعیت د افغانستان واقعیت وایم چې واقعیت یې زه نه د چا پروا لرم نه د چا طرفدار یم.
تاسو امکان لري چې موږ چې زه ستاسو تر کور د ښځو سره خبرې وکړم د دې پر ځای چې تاسو د اوبو استازیتوب وکړئ؟ امکان لري چې ستاسو ښځې موږ ما ته زنګ راوي، زه به خبرې ورسره وکړم، نارینه یې نور سره کوي.
زه په داس کې یم، په کار باندې اخته یم، په یو کار باندې اختامه او بل خبره دا ده چې په ډیره حده پوری
ډیره مننه رښتیا سب چې تاسو زنګ راوهلی وو. اوس هم دوه نور اوریدونکي هم منتظر دي. اول به دوی راوخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. او کتا سی خپل نوم ویل غواړي د کوم ځای مو زنګ راوالیدي؟
بلا پیدایی هم ده کندار ولایت څخه.
فدای سیب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. تاسو په دغه برخه کې څه ویل غواړئ چې کله چې دغه درې کلونو کې پر ښځو باندې بندیزونه ولګېدل د کلیو او بانډو په ښځو باندې څومره تاثیر وکړي؟
خلجیان موږ ته به د مشران ویل ولوچې ډوډۍ خورو خو د جنګونو د زنګونه دې ورک شي. دغه اشتالګرو خاینان جز موږ د وطن ورک شي. دا وچې ډوډۍ خورو خلجیان موږ مکتبونه غواړو په ستر پیجات کې غواړو. دا یوه ستونزه ده چې داسې طالبان اعلام کړي.
او تاسو خو لګیا وه عبدالله دې نوم دی؟ عبدالله جان، زما پوښتنه دغه ده چې د ستر او په حجاب کې خو ټول افغانستان زده کړې غواړي. دا اوس څه معنا لري دا خبره چې ته کوې؟ که دغه راته ووایې چې ستا د کور نجونې ستا خویندې چې دي هغه څه وایي په دغه برخه کې؟ هغوی غواړي چې مکتب ته ولاړې سي پوهنتون وایي؟
یا خلجان موږ ته په مکتبونو په دا کم نه پوهایو چې هغه بې سطرو بې حجابه
نو کله ستا دغسې عبدالله جانه خو د سطرو بې حجابي و دا شان خو نشته په افغانستان کې. او اوله ورځ هم نه وه. دغه تاسو ته معلومه ده، ټولو افغانانو ته معلومه ده، دا چې تاسو د دغه مایک د خوا څخه تاسو خلکو ته داسې په نظر ورکول غواړئ چې هغه نجونې چې مکتب ته تلې یا پوهنتون ته تلې هغوی بې حجابه وي، دا بیا بېله خبره ده. اصلي خبره د حجاب او د دغه کې هېڅ مطرح نه ده. عبدالله جانه ته باید دا خبره وکه چې ستا ورور ته، ستا خور ته، ستا مور ته، ستا خاله ته یا ستا په کور کې چې نورې ښځې د هغو د حقونو په برخه کې ته څه شي کوې په خپله؟ ته د طالبانو څخه څه شي غواړې په دغه برخه کې؟
د طالبانو څخه دا غواړم خلجیانې چې دا مکتبونه لکه لږ څه په ستر په حجاب لکه موږ نه غواړو چې بې ستري او بې حجابي
ما تاسو ویل چې پخوا هم نه و. ډېره مننه عبدالله چې تاسو زنګ راوهلی و. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته چې د هغوی وخت تلف نه سي. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
ملالی خورتی سلامونه تاسو د آزادي رادیو ټول محترم اورېدونکو ته لاله دی چې شبای تاسو له هغه تعلیم د هلمند ولایت خورجانی.
وعلیکم سلام اتل صاحب، خدای دې وکړي چې تاسو مروغ او جوړ یاست او په کور کې به خیریت وي. اتل صاحب، تاسو دغه موضوع په اړه باندې څه وایاست چې د طالبانو هغه بندیزونه چې پر ښځو باندې ولګول په کلیو او بانډو کې څومره بد اغیز وکړي پر نورو ښځو باندې؟
بلې غلالی بشیر خور، خبره خوده د اسلامي امارت تر اتاګ سره څه نیمګړتیاوې د خوندو په دغه کې راغلي دي. هغه لکه د ښوونځي او د پوهنتون د خورجانې او داسې پرمختیا هم راغلي دي. خورجانې د کسان درته خورمه که زه یا د دوی طرفدار یم یا د دوی لپاره خبره وکړم، زه حق خبره کوم، د خدای لپاره خبره کوم. تاسومنه پوه د چا پر دغه نه کوم، هغه واقعات خورجانې چې په سترګو وینم هغه سره څه کوم. دغه د ښوونځي خبره د ملالۍ به سفر دا وخت تاسو د رسنیو د بېلابېلو رسنیو څخه غوښتنه کړې ده حکومت څخه چې دغه ښوونځي چې خلاصه کړي د خوندو پر مخ باندې. ملالۍ بشیر خور دلته پخوا د خوندو حقونه ولاړ ښه لاندې کېدله. په تېرو حکومت دوه حقونه، یو لکه د میراث حق ملالۍ بشیر خور، او بل یو کونډه به خورجانې چا په زور کښېنوله خپل ځان ته مثال که د ورېندار که بیا بله اوس څوک نهشته خورجانې چې څوک په زور خپل ځان ته په نکاح کې. نو دا بل دغه دا د خورجانې چې یو څوک به مثال بدي وکړه، یو څوک به په قتل ورسوي، قرباني دی یا خور وه یا بې لور وه، هغه کافره د خورجانې د هغه په قتل په بدل کې ورکوله. چې الحمدلله د نیکه مرغه دغه ستونزې دا مشکلات په مثال د خبرې پای ته رسېدلي دي. اوس یو مشکل دا دی، ملالۍ بشیر خور، د حکومت څخه د افغان په صفت د ځوان په صفت باندې غوښتنه کوم چې دغه ښوونځي د خوندو پر مخ خلاص کړي. د شریعت په چوکاټ کې ملالۍ بشیر خور انجینران نه ځینې جوړوو، پیلوټان نه ځینې جوړوو، قاضیان نه ځینې جوړوو. فقط زموږ غوښتنه دغه نه پولیس موږ نه لرو کمی دي. او دغه د روغتیا په برخه کې خورجانې په اکثرو کلینیکانو کې دغه دغه چې دي قابلې چې دي کمی دي. زما خورجانې نو باید چې دغه ته حکومت پاملرنه وکړي چې دا پوهنتونونه دا ښوونځي خلاص کړي د خوندو پر مخ. نور خورجانې انشاءالله که خدا کوله یو خودي دغه نړیوال خدا پاک په خپل قهر و غضب ګرفتاره کړي. ملالۍ بشیر خور یو خون دی دوه مره ته وفاره ولې اکثر د نړیوال چې دغه کې ملالی بشیر خور
بلې اتل سب بلې ببخښنی سر اتل سب دا سب وکړو چې هغه څوک چې قرباني وي پر هغه باندې به نور مسؤلیت نور اچو شه دی په دې وضعیت کې قرباني دي په دغه باندې موږ تاسو ټوله پویږو او ټوله کې داس چې پر دغه باندې سره موافق یو چې یو قرباني ته تنه سی ویلای چې دا ستا ګناه ده ستا د لاسه دغه کار سوی دی شدی چې دی شدی که ژغې پورته کړی هم باید غوږ ورته ونیول سي او وګورو چې څه وایي دوی حد عقل ډېر مننه اتل صاحب چې تاسو زنګ راووهه اوس هم ورځمه اغلې داودزی تاسو ته مننه چې وخت مو ایستی او زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي اغلې داودزی یو اورېدونکي زنګ راوهلی و ده وویل چې ښځو د طالبانو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي او طالبانو د دوی سره ډېره مرسته کړې ده چې بریالي سي په دغه د دوی په جګړه کې چې د افغان حکومت پر ضد باندې راخستې و او د افغانستان حکومت یې ړنګاوه. آیا تاسو فکر کوئ چې که ښځو لوست کړی وای دوی تعلیم یافته وای دوی خپل حقونه پیژندلی فکر کوئ چې د کوم طالب سره به په ژوند باندې کومه مرسته کولی یا دوی به دغه انتخاب کولی چې د طالب مفکورې ته ورسي د دې پر ځای چې یو بدیل رامنځته کړي او د افغانستان د سولې پر خوا ولاړ سي؟
سلامونه تاسو ته محترم میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته. البته ما د میلمنو خبره هم اوریدلې او تاسو د سوال په حق لباید ویم چې د څلورو لسیزو نه زیات وخت شو چې افغانان د جنگ سره لاس او ګریوان دي او موږ همیشه دا وایو چې د جنگ کې اولینه قرباني ښځه وه. دا په دې معنا نه چې موږ د دې لپاره چې خپل یو خزیم د قضاوت کوم، بلکې د هغه تحقیقات او د هغه وضعیت چې موږ په ټولنه کې مطالعه کړی اینو او کتلې مو دی د قضاوت کو چې اولینه قرباني د دې جنگو ښځه وله او دا هغه حقایق دي چې موږ هیڅکله په دې باندې سترګې نشو پټولی. نو که چیرې زموږ ورور د دې ادعا کوي چې د ملک په استقلالیت کې یا د طالبانو سره ښځو ونډه اخیستې، زه به یو شی در فهم چې افغانستان کې په نړۍ کې ښځه سمبول د عاطفې دی او ښځه جوړونکې د یوې ټولنې او د یوې کورنۍ ده. نو همیشه ښځې افغان ښځې د ظلم د استبداد د مشکلاتو په مقابل کې غږ پورته کړی دی، اما دا دی چې هغه غږ د دې په مثبت شکل و یا نه و، هغه غږ څونه د ملک په مسیریت و، هغه غږ کې څونه د هغه خپل حقیقي اهدافو ته رسیدلی، دا بیا نظر په ټولنې او نظر په وضعیت فرق کوي. بعضې حالاتو کې افغانستان کې موږ داسې قضایا لرو چې بعضې ساحو کې افغان ښځې د تیر حکومت د طرفه هم د مشکلاتو سره د ظلم سره کورنۍ مخامخ شوي، اما افغان ښځو هلته مقاومت کړی دی، هلته قربانی ورکړی ده. حتی موږ داسې خوند لرو چې دوی کاملا نارینه د کور د منځه تللي چې هغه موږ نشو هیڅ وخت زه دا نه وایم چې هغه کوم طرف و یا څوک و، اما دا چې هغه ښځه قربانی شوی، هغې ماشوم قربانی شوی، هغه ماشوم بې پلاره شوی، اما هلته هماغه ښځه وه چې هغې شدیدا په ژوند باندې خپل ژوند تباه کړی، خپل اولاد یې روزلی او ځوانې ښځې زموږ حتی د یو اولاد دپاره دی سر سپین کړی. د ټولې هغه قربانیان دي چې په دوران د جنگ کې په مختلف ساحو کې موږ خوند ورکړي. اما دا چې په بعض حالاتو کې د دوی هغه مسیریت دی نو یا دوی هدف ته نه رسیدلي، دا هغه بدبختي وه چې جنگ په افغانانو باندې تحمیل کړه. افغانه ښځه پرې نه خوده، افغانه مېرمن پرې نه خوده چې هغه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي او هغه خپله په خپل توانایي باندې خپل آینده وټاکي. چې په هماغه اساس باندې بېرته راځو د بل ورور خبره ده چې دوی یوې خبرې ته اشاره وکړه چې نن ورځ یو طرف نه امنیتي ثبات شته دی او بل طرف نه په تیرو کې ښځو فرزند په افغانستان کې متاسفانه چې دا یو منفي فرهنګ دی په افغانستان کې چې ښځه په بدو کې ورکول کېدله، کونډه ښځه چې د شریعت د لحاظ هغه خپل کامل حق لري، اما متاسفانه چې منفي فرهنګ د افغانستان دینه دا حق اخیستی و او په همدغه شکل باندې میراث په حق کې چې دغه حقوق بیرته د امیرالمومنین د فرمان په اساس باندې ښځو ته ورکړل شوي دي. خو کچیره مونږه رازو او وای چې نن ورځ مونږه نظامی امنیت لرو او غواړو چې یو باثباته ملک ولرو، نو په هغه اساس باندې هیڅ ملک بدون د تعلیم او یو منظم نظام نه باثباته پاتې کیدای نشي. نو کله چې مونږه دغه قضیه د هر لارې نه وڅیړو، بیرته بیا هم راګرځو هماغې یوې نقطې ته چې د یو مملکت ثبات بدون د تعلیم تحصیل او د ښځې د تعلیم او د تحصیل نه ناممکنه دی. که مونږ یو باثباته یو قوي ټولنه غواړو، نو هلته مونږ باید باثباته او تعلیم یافته تحصیل کړې ښځه ولرو. ګورې، یو قوي مقوله ده، که چیرې تاسو په یو نارینه باندې تعلیم کوئ، تاسو یو فرد روزئ، اما که چیرې تاسو په یوې ښځې تعلیم کوئ، تاسو یوه ټولنه روزئ. نو راځئ چې مونږ رښتیا دغه فعلي نظام تخریب نه کړو، تقویه کړو. نو هغه اساس باندې د حل لارې تعلیم او تحصیل دی، او د افغانو ښځو او افغانو مېرمنو په مخ د تعلیم تحصیل او د کار دروازې خلاصې کړو، څو وکړلی شو هماغه اهداف چې د خپل ملک د آینده دپاره لرو هغې ته ورسېږو.
ډېره مننه آغلې داودزی، زه به بېرته تاسو ته راسم. یو بل اورېدونکی هم راسره دی، اول به دوی راواخلو. اورېدونکو، تاسو موږ غله ازادي راډیو اوري، د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اورېدونکی را اخلم، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد جان ده کندهار سمل علی جان، تاسو سلامونه وانه ملمنو ته و امرشا صاحب ته دایې ته محمد اشرف کوته زه راډیو د لاسه ټول مظلوم افغانانو چې مان کو جان ته دغه ورځ مبارکي وایم. زه راډیو سمنانه تاسو غوړم.
مننه محمد صاحب، وعلیکم سلام چې زنګ مراوهلې دی. که تاسو په دې برخه کې کومه تفسیره لري چې د شوزو د پاره تاسو هغه بندیزونه چې پر شوزو باندې لګیدل د لکه د کار او زده کړې د طالبان د حکومت څخه تاسو څه غوښتنه ده په دې برخه کې؟
طالبان حکومت څنګه غوښتنه کوي ځان ملل ځان کې نه مرستې ملګری بیا ګوره کړه د خارجو د شبي کنه مر افغانان مجبور ولاړی رو بدغه د مستان علماء او امامان ټول عمر خپل د ولس را ټول جوړ ده او مجاجین هم طالبان امارت وای چې ګوره د مکتبونو علاقې ما غږ دی غږ سړي سرباس ګور مر خو د دې په افغانستان کې نه نه ما دې سړي سرباس ګما نه کړ غولې ور د شل د کال چې ور د سول دنج نه راني په لوټان ما لمان د کړ دا او څه څه خدای ورک په ما په دا سره سم لکه د ډوډۍ کې پراله په واګ دګر سره سولار او بل مله ځان یو خبره به درته وکم ګوره تان المنو تو وا تا تو وا ما دغه خارجان تو وا ما ګوره مو مرته تکلیف راکوي مو ما رات تکلیف ورکوي مله ځان زب لا لا ورو شملان لا په ملګری مله تو کې د افغانستان استاد نه سي نه صرف یو کاغه تو ته یو تو کې د افغانستان استاد ته ونی ما مکتوبونه نه لکه کوی ما دې تر تاسو مړه خوی او چاته پیڅه مستر په نه کړ افغانستان او تا مکتوبونه نه لکه هغه تو درلاسه ونی څه د چوکي سره کاس کو ته د افغانستان ته لري په افغانستان کې څه ساده په لندن کې هغه یو مستر دی په بل د اروپا سره نه کوو د افغانستان سره ضرور
بله
دا غوښمه ورته دا غلاند لار مې وروته نو
خدای ته مننه. سلامات وسی محمد صف تاسو تبصره مې واخیسته او دغه پښتنه به زه د خپل ملمنو څخه هم وکړم چې دوی څه نظر ور باندې لري. اوس هم یو بل اوریدونکو یې لرم، بلې مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور، سلامونه مې قبول کړه، څنګه په خیره؟
وعلیکم سلام، ډیر مننه. تاسو د کوم ځای څخه زنګ راوالی دی او که غواړي چې خپل نوم یاد کړم کولای سي؟ مهرباني.
بالکل مننه خورجان چې موږ ته وخت راکړي. زه سه همیشنۍ همکار محمد اشرف اکدوس لکندار ولایت ارغنداب ولسوالۍ سه د ټلیفون په کار شم خورې.
اکدوس صاحب، ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهه. تاسو څه غوښتنه د طالبانو د حکومت څخه د درې کلنې په مناسبت باندې چې د دوی واک د واکې درې کاله پوره سول، آیا فکر کوي چې اوس نو بسته او د نجونو مکتبونه باید خلاص شي؟
بالکل مننه ملالی بشیر خور، اعظم اصلي ساده خبري جواب ته د پښتنې په جواب کې معلومات کوم. خو موږ په یوه اصطلاح باندې تا خور رشا صاحب ته وویل چې د طالبانو یا موږ اکثریت خور ولسی خلک یو، په یوه حکومت کې موږ ګډون نه دی کړی او پاتې سو دغه په خاطر باندې چې د ولسی وګړي په صفات باندې دا خبره ده کوم د دغه درې کلیزی ورځی مبارکي یعنې موږ د دې ارکلۍ کوو ټول افغانان چې د مبارکي وایم دیل ګم درته وایم خورې برا ستا خبرې ته هم راځمه. دغسې ګوره دغه عبدالله خان ورور د ماشوم دلوس کلو یا دلوس کلو ګور څنګه شټوک ته اشاره وکړه ګور خورجان وایسل کال عبادت او خلګونو
تاسو ویل چې تاسو د دغه ورځ مبارکي ورکوې خلګو ته په څه خاطر باندې یعنی څه شیګړه راوستلې د دې ورځ د شوتو ژوند په اړه د دغه رقم د په جیل کې ناستې دي ټولې شي کای په یو بل استلا باندې شي د خټولې زندانيان
سره د دوی په وینا دوی وایي زه دا غو مثال درته وایم اول مبارکي دغه د چې د ورځې به درې درې سوه پنځه پنځه کسه په افغانستان کې په شهادت رسېدل هغه د کده تیر نظام هم زموږ د افغانستان و کندې منډې کنډیانې دلې
خلک وژل کېږي که تاسې خبرونه اورېدلي دغه یوه هفته در مخه په دشتې برچي کې پر خلکو باندې حمله وسوله یوولس نفره پکښې ټپیان سو یو نفر پکښې کې ووژل سو یعنی دا خو دغه د جنگ نشټوالی د سولې په معنا خو نه دی یا فکر کوي چې سوله تر اوسه پورې نه درغلې باید سوله راسي
خوري اوسه خبرې اجازه ده سغوارم ستا خبرم پر ځای ده ګوري خوري ګوره دا خبره ده چې هغه تاسو به تر مان مېدل چې زه هغه خبره پراکم موږ وایي کولسي خلک وو کده حکومت خلک وو د تیر نظام کده طالب خلک وو کپه حالت رسیدل هغه کنجانی او خوندې منځ موږ خپل خوندې وي هغه راوژ غورل سولل د مرګو څخه اوس یو خال ګوره په سل کې نوي فساد ژوند الله پاک راوژ غوري نو دا خال تیږه مخامه خاکیږه هغه د مختار کې او ما غوښتنه مخکم کړو دا د مکتبو په خاطر باندې خوري لکه څنګه چې تا اشاره ورته وکړه ما په بل رسنۍ کې دا نظر شریک کی مال یو خیوه خبره زموږ حکومت ته پکار ده وستنه واز ده دا خوند تعلیمونه الهکی دا شونځي دی الهکی چې خوند خپل درسونه وایي په خپل ایجاب کې او زموږ په افغانستان کې ډیر مساکین خلک لرو بے سرپناه خلک لرو چې خپل کور ځای نه لري دوه خلکو ته یو قام وکي یو سرپناه جوړ برابر کړو دا خوند درسونه دی الهکی دا غوښتنه موږ دین لرو ورجانې دا غوښتنه دین لرو او استاد مې المانیا څخه زړه دی اخیری دا غوښتنه لرم
مهرباني
چې هغه خوندې چې مخکې په شل کلنه دوره کې خورې درسونه وویل لوی زده کړې وکړې اته تر پیلوټانو پرې ورسېدلې هغه موږ لیدولې یا به د امریکایانو ترجمونې یا به ولاړلې خارج ته یا به پر طالبانو پر افغانانو بمبارونه کول د پیلوټانو دغه کارونه نو دی ولیکو نو موږ تاسو خبر د افغانستان بچې تر بل کومک سره ورسوو ورجان نو دا پښتنه دین لرم او نور نو دا غاز لا خان صاحب محمدی صاحب ورشا او عطل صاحب ټول ته سلامونه وایم خورجان
ډیر مننه حق دوست صاحب چې تاسو زنګ را وه تاسو پښتنه می واخیسته اغلی خو ګانی تاسو څخه به د حق دوست صاحب د خبرې پښتنه وکم د ویل چې د په نظر باندې داس فکر کوي چې هغه شته چې لوستي وي هغه ټولی یعنی په دغه کې لاس درلودي چې یا بمباری کول یا پیلوټانی سوی غوي پر افغانانو باندې ظلمونه کول حال دا چې هغه کسان په نقشه کې دل چې استخباراتو به ورته راپور ورکړي چې په دغه ځای کې یو څوک دی بیا به دوی ور باندې یعنی دغه راپورونه ستا چې په ملکی وګړو باندې هم حمله سوي دي او بیا دغه راپورونه ورسته راغلل چې هغه کسان چې په نقشه سي او هغه ملکی کسان و او داسې ترهګر و داس خلک نه و چې د هغه راپورونه هم زموږ رادیو ورکړي دي داسې نه دی چې یوازې د پیښو او د بمونو او د حملو راپورونه ورکړي دي دغه هم چې څوک په نقشه سي و یا ملکیان و کنه په دغه اړه هم موږ راپورونه درلودل خو دا چې د حق دوست صاحب غوندي خلک چې فکر کوي چې هغه شزه چې لوړې زده کړې کړي هغه ویلې ولاړې یعنی د دوی لپاره دغه خبره تر اوسه پورې نه ده حل سوی چې دغه شځې ولې په افغانستان کې چې وتلې دي یعنی هغه لویه برخه یې چې پاته دي هغه نه یادوم هغه ځینې د ګوتو په شمار چې شاید افغانستان څخه وتلې وي دوی دغه پښتنه لري چې دوی ولې ووتلې د افغانستان څخه او دوی ولې پر طالبانو باندې یا پر هغو کسانو باندې چې ترهګریز بریدونه یې شای کړي پر هغو باندې حملې کولې
ډېره مننه اسنه خبرو په اړه د نظر ورکمه چې سعید په افغانستان کې جنگ او ډوړو خوته ډیر وخت شوی چې د افغانستان پیلوټان بجک شوی او یا و اکثره خارجانو په ملکی خلکو به بمبار کړي په ودونو به بمبار کړي چې موږ هغه وخت د دوه دغه بمباري لاندې بمباري غانته دي یا توغند په ورغلی وی او ملکیان به په طرف شي وی ماشومان به په طرف شي وی خزه په طرف شي وی چې موږ هغه وخت دا غند دی وی او غرم چې کړه وو یو حق بم چې په انګر هر کې دوه خلاص کې د مور د بم په معنی دی عزت ان خسارات په منطقي ډول ول چې موږ هغه وخت دا غند دی موږ دې طرفدار نو او دې خواته موږ هغه ورځل چې انفجار کې دوه انتحار کې دوه پسل ها او خلک شهیدان کېدل مال لکه د مایو کېدل به کور کېدل او صلیب د باندې ته خځه باندې مزه ماشومان کېدل د مغازو کې دا کار کې دوه سره کوم سرتا کار کې دوه په جاده کې ودا کار کې دوه په پارک کې ودا کار کې دوه په شفخانه کې ودا کار کې دوه خځه والته مې نه په د حالت کې به دا ماشوم زیږوي مګر هغه چې عربان تم راښو انتحار ور په چارو کې شو هغه ماشوم نه دا لته نو د پاکستان کې یعنی په جنگ کې دا قصې وی چې موږ دوه خاوي کړي خو ته ناروا شي یو تقبل کوو که خو ته شي یو تقبل کوو نه نو نو خبره دا دروغه چې کوم خوځو په افغانستان کې تعلیم نه کوي ټول ټوټه نه مشتول ټوټه نه لري او د ملکی خلک په بمبار کوي که یو خځه د خځه په وزارت دفاع کې خو فکر کوم کوم په جنگي عملیات کې برخه اخیستي څه فکر نه کوم او که هغه ستوي نو یو خځه د وخت د خپلې مننه چې افغانستان ټول هغه چې د تعلیم کې لپاره برخه کې کړې ده دوی د افغانستان خلک ته وان ورولې ده یا د افغانستان خلک یې ځمن کړې دي یا یې تل څل مو او ته دې کړې ده
بله ډیر مننه یو بل پښتنه درڅ کوم په همدغه جریان کې یو بل اوریدونکو د عبد الله په نوم باندې یو کس زنګ راوهه د ویل چې دوی د جنونو د خپل خواندو لونو د خپلوانو د پاره د غنجون شذنه خپلواني دوی د پاره د درس غواړي خو په حجاب کې دغه خو چور سره ولګوي د دې جملې په اخیره کې د ستي کس پوسی چې په دغه کې کوم بل مفکوره یې پېچلې ده آیا فکر کوي چې دغه د خو ورسته چې کوم الفاظ ویل کیږي دغه څه معنا لري په افغانستان کې خلکته سي هم په دغه خبرونو کې مخکې ویل دي نور شذ هم ویلي و چې هغه شذ چې په مکتب او ځې تتللې چې په هنتون تتللې هغه حجاب کاوه په به حجاب نه تللې دغه زموږ د خلکو چې په لری پرتو سیمو کې اوسي د دوی په فکر کې دغه په هنتون او شونځي څه ډول ورکول سوې دي آیا فکر کوي چې د دوی مفکوره باید تغییر شي چې دوی خپل غیژه پرانیزي و ټول افغانانو ته او د هغوی نظر واوري او نظر یې د نظر ته احترام وکړي ځکه چې د افغانانو ژوند او ازادي مهمه ده
او ما د عبدالله جان خبرې واورېدلې عبدالله جان پنځلس کلن ماشوم دی او ښې خبرې وکړلې خو دا چې وي چې خو باید د حجاب سره لاړ شي زما ګرانه زویه په افغانستان کې چې زما یادېږي د افغانستان ښځې ټولې به حجاب وي د افغانستان اکثره ښځې خپل حجاب او عزت د ټولو دنیا نه ورکوي نو دوی که مکتب ته تللې به حجاب تللې دوی که پوهنتون ته تللې او دوی که په کار کولو به حجاب وي نو دلته همیشه شونځم استاسو ټولنه سنتي ټولنه وه او اسلامي ټولنه وه هیڅ وخت هیڅ نظام کوشش نه دی کړی چې دلته ښځې به حجابه شي او به حجابه لاړ شي او تعلیم وکړي یا کار وکړي یا درس وکړي موږ هم نور جنجال نه لرو موږ فقط جنجال همدغه د افغانستان د ښځو حق غوښتل دي موږ چې ورته دروازه دروازه خلاصه کړه د پوهنتون دروازه خلاصه کړه ازبرای خپل کار زمینه ورته برابره کړه سی اقدامات چې دوه ضرورت لري هغه په ارزه کا نو موږ جنجال په همدغه شان دی چې همیشه غنجو همیشه شکایت کوو نو دا حقونه دي چې دا راوه حقونه دي مشروع حقونه دي او خدای پاک تر کړی دي نو غواړو چې مثلا باندې راشي چې موږ دا حق والو زموږ حقونه محدود کړي یا رانه واخلي نو په دې خاطر موږ هم جنجال چې دی په افغانستان کې همدغه د ښځو اثارات فعلا چې مثلا د ټول بندیانې دي تعلیم نه شي کولی درس نه شي ویلی کار نه شي کولی یو چیرته تللی نه شي نو فکر وکړه عبدالرجانه که همدا اوس ستاسو د کور شاوخوا ته یوه ښځه وي مثلا په داسې عمر کې وي لکه 50 کاله 50 کاله دا کور کې نارینه ون لري دا ځي بازار ته یې خپل ماشوم ډاکټر ته وي دا ځي بازار ته یو بل تکلیف لري چې دا به د عجل لاړ شي او کور کې نارینه نه وي دا به څه کوي د باندې چې وځي مثلا دا به ویل کېږي دا به توهینېږي دا به تحقیرېږي ذات نارینه پیدا کړه موږ په کلینیکونو کې داسې خلک کول دي مثلا خو انګور لاړ دي چې انګور هلته اولاد راوړي په کلینیکي مګر خوښې ویل کېږي چې تاسو ولې محرم شته یعنې کېدی شي دوب کور په سړی نو یم مجبور و چکولین گور سر لاره در شبخانه پولی این داغ شاید نه بلاجان همونش داغ در باید جدی توجه که طالبان هم او داغ ستونزه شده افغانستان به هر گود که به هر ولایت که به هر گود جدی باید زر حل شید.
ډیره مننه زبا بیرته تاسو ته راسم اغلی خوګرنی اغلی داودزی تاسو ته خبر پښتنه وکم دلته زموږ یو اوریدونکی ویل چې ولی ملګری ملتونه شونځي نه خلاصوي د نجونو د پاره په افغانستان کې تاسو څه فکر کوئ شونځي ملګرو ملتونو بند کړی دي که طالبانو؟
البته دلته خو یو د موضوع د امدا چې تاسو سوال وکړئ چې ولې ملګري ملتونه مکتبونه نه خلاصوي، او یا مخکې په دې موضوع باندې بحث وشو چې په تاسو هم ویله چې کله د مکتبو د خلاصون موضوع راځي نو هلته خو ورسره یوځای کیږي. او دا یو واضح خبره ده چې افغانستان خلک مسلمان و مسلمان دی او مسلمان دی، او د اسلام اول اصول د یوې ښځې لپاره ایجاب دی. خو ولی همیشه دغه ذهنیت د خلکو سره دی چې تیره کې د افغانستان د تعلیمي او تحصیلي برخو کې ایجاب نه مراتېده، ځکه همیشه دغه افراد او تفرید او عامه پوهاوی هغه مسایل دي چې په ټولنه په مجموع کې په ټولنه ډېر تحصیل لري، بیا په هغه ټولنه چې هغه د تعلیم نه پاتې او هغه یو جنګ ځپه لټونه نه وي. چې متاسفانه په دغه برخه کې چون ما په دې برخو کې اجتماعي ساحو کې کار کړی فیلانم زه افغانستان کې اوسېږم، اکثریت دوستان سره ما دې کې ډېر بحثونه کړي. په جمهوریت په دوران کې کومه مسایل چې زمونږ په خصوص د خصوصي تلویزیونو او رسنیو نه نشریدل، هغه اصلا د افغانستان د فرهنګ او د افغانستان د شریعت اسلامي شریعت او د اصول سره برابر نشرات نه ول، ځکه الته زیاتې فرزن اندي ترکی درامي نشریدلې او په خو دغه کې هغه برته پښتو او دری باندې دوبله کېدلې. نو د هغه خلک چې دغه موضوعاتو نه لري پاتې وو په کلو بانډو کې ژوند کو، هغوی اکثریت د داسې قسم ذهنیت ورکړ شوی و چې مواده دغه د افغانستان ټولنه ده، او د افغانستان ټولنه په خصوص پایتخت کې دغسې یو څه روان دي چې دا ما په کراتو د زیاتو کسانو نه اورېدلې. نو دا هغه خلکګانې وي چې مونږ په تیر دوران کې درلودلې. البته زمونږ د تعلیم کچه ټیټه وه، عامه پوهاوي کې مونږ کار نه و کړی، او زمونږ رسنۍ تقریبا 80% مطلق تجارتي وې، مونږ آموزشي برنامې نه درلودلې. همدغه مسایلو چې په خصوص د دې نه منفي کړی او ډېره زیاته استفاده وکړله، او افغانانو ته په خصوص هغه کسان چې په لرې سیمو کې پرتو وو داسې ذهنیتونه ورکړل شول، او د دې نه هغه څوک چې د افغانستان د مشکلاتو ته پسې وو د دې نه استفاده وکړه. نو نن ورځ هم مونږ کله چې زمونږ یو دوست سوال کوي چې ولې ملګري ملتونه مکتبونه نه خلاصوي، نو بیا هم راګرځو همدغه مسایل ته چې مونږ په افغانستان کې پخوا د دې کې چې باید تعلیم دروازې خلاصې کړو، مونږ هغه ملک یو چې ډېرو زیاتو د عامه پوهاوي برنامو ته ضرورت لرو، ځکه زمونږ زیاترین وګړي د تعلیم نه پاتې دي، هغوی نه حتی د تعلیم سن تېر شوی دی. اما مونږ څنګه کولای شو داسې یو ټولنه بېرته راعیاره کړو او بېرته د ذهنیت هغوی ته ورکړو چې کومه د یو مملکت د یو حکومت خپل مسؤلیتونه دي، کومه د نړیوالو مسؤلیتونه دي، او وکان زمونږ په پایتخت کې څه روان دي. نو دا هغه مسایل دي چې دا مونږ د عامه پوهاوي د طریقه کولای شو، او همیشه چې زه کوشش په دې باندې کوم چې رسنۍ کې ډېر فعالیت ولرم، او په ځمن کې دی که ستاسو رسنۍ نه د بی بی سي نه هم منندوی یم چې دغه برخه کې یو اندازه همکاري لري، ځکه دغه رسنۍ کولای شي پلی شرایطو کې یو ډېره ښه لاره اوسي د عامه پوهاوي دپاره، او د دغه دپاره چې دغه مسایل په واضح شکل باندې افغانانو ترمنځ نشر شي او ټولو ته دغه ذهنیت ورکړ شي چې افغانان مسلمانان دي، افغاني ټولنه یو مسلمانه ټولنه ده، او هیڅکله د غرب او شرق پسې نه ده روانه، او د خپل اصولو د شریعت په اساس روانه ده. که ډېر یو محدوده حلقه په تېر نظام کې وله چې هغوی د اسلام د چوکات یا د شرعي ایجاب سره مناسب نه ول، هغه ډېر محدود کسانو شاید هم اغا کسانو چې اغا ات افغانستان کې نو تربیه شوی اغا په هر اسلامي ټولنه کې شته، اما مونږ نشو کوي پرې بخن سره په عامه اصطلاح چې د یو سپګې لپاره ټول پوستین ته ورورته کو. نو دغه برخه کې مونږ ضرورت ډېر کار ته لرو او اما پوهاوی ته لرو څو مونږ دغه ځوانان نوي ځوانان لکه عبدالله جان د دوی ذهنیتونه په دې روښانه شي چې افغاني ټولنه اساس د شریعت او اسلام په اساس ایښودل شوی او په همدغه اساس همیشه روانه ده. او نن هم زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه د ښځې حقوق د اسلام په چوکاټ کې دي، ځکه تل مونږ دا وایو چې هغه حقوق چې اسلام ښځې ته ورکړي بل هیڅ دین مذهب فرهنګ نه دي ورکړي. حتی زموږ خپل افغاني فرهنګ بعضې حقوق د ښځو د اسلام په چوکاټ کې حذف کړي چې مخکې ما هم یادونه وکړه. نو په هغه اساس باندې مونږ واقعي اسلامي حقوق د ښځو لپاره غواړو.
ډېره مننه آغلی داودزی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی تاسو واورید. د خپل میلمنو آغلی فروزان داودزی او سایمه خوګیانی څخه ډېره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. متاسفانه چې آغلی اوژې امیل موږ ونه کړای چې له سټوډیو سره واصل سي، بل ځل به بیا د دوی سره خبرې کوو. اوریدونکو یوه اونۍ وروسته به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.